شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. السلام علیکم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده د سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي دي. دغه وزارت پر نوسیشن بي په بیان کې د القاعده د مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړي او عمر یې هم شاوخوا 18 کاله شودل شوی دی. وړاندې په خبرونه کې د موضوع تفصیل اوریدلی شئ. د بشري سازمانونو له نیوکو او اندېښنو سره سره د طالبانو د کندهار ولایت ابتدایه محکمې 12 کسان په مازر کې په درو وهلي دي. د طالبانو د کندهار د والي دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه کسان د سیشنبې په ورځ د دوی پټکو د غلا، زنا او لواطت په تور وهل شوي دي. طالبانو تېره اونۍ په سرپل کې هم د څو میرمنو په ګډون 13 تنه په ورته تورونو په درو ووهل چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ غبرګونونه و پارول. یوناما په محضر کې د درو وهلو پیښې وغندلې او د هغو ژمنو خلاف یې وبللې چې افغانستان د شکنجې د مخنیوي په هدف کړی دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د عرفی او لوی اختر درې ورځې عمومي رخصتي اعلان کړې، خو د دغو رخصتیو کره نیټې نه دي یادې کړې. دغه وزارت په خبر پاڼه کې چې نن چهارشنبې پر ایکس شبکې افغاني ټویټر خبرې کړې ویلي چې دغه رخصتي د خپل رسمي کلیزې پر بنسټ اعلان کړې دي. د طالبانو سترې محکمې د جون په ومه په یوه جلا خبر پاڼه کې راتلونکې یک شنبې د عرفی او دوشنبې د لوی اختر ورځ اعلان کړې. د عرفی او اختر یادې نټې له سعودي عربستان سره یوه ورځ توپیر لري او همدې مسلې په افغانستان کې دننه له عامو خلکو سره ګڼې پوښتنې راولاړې کړې دي. افغانستان له تیرو ټول سیسو رئیس له سعودي عربستان سره اخترونه او روچې یو ځای پیلوي، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د دویم ځل دی چې د سعودي او افغانستان اخترونه په یو ورځ نه اعلان شي. با خبره سرچینې وایي چې د تاجکستان اته تنه له اسلامي دولت ډلې یا دایر سره د اړیکو په شک په وروستیو ورځو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوي دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه یې خبره شي ویلي دي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقف شوي دي. د سرچینو په وینا دا کسان چې له جنوبي سرحدونو څخه امریکا ته ننوتي وو د مهاجرت له قوانینو سرغړونې په تور توقف کړي. له داعش ډلې سره د دې مشکوکو کسانو د اړیکو د څرنګوالي په اړه سمدستي څه نه دي ویل شوي، خو سرچینو ویلي چې د دې کسانو پته د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د تروریزم ضد څانګې لګولې ده. د سعودي عربستان چارواکي وایي شاوخوا 1.5 میلیون مسلمانان د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه مکې ښار ته رسېدلي دي. د سعودي عربستان د حج مسؤولو چارواکو نن وویل چې سلګونه زره نور کسان به هم د جمعې تر ورځې پورې چې د حج مراسم پیلېږي د هیواد ته ورسېږي. په دوی کې به له سعودي عربستان څخه هم یو شمېر خلک شامل وي. تمه ده سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډونوالو شمېر د تېر کال په پرتله زیات وي. په 2023 کال کې 1.8 میلیونه مسلمانانو په دې مراسمو کې ګډون کړی و. دا ساجر ورو ماشمنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیوی پټول افغانستان کې اوري. واشنگتن د القاعده شبکې د یو مشر پر سر په میلیونونو ډالر جایزه ایشیا او شک کړي چې ممکن په کابل کې تیروي. وړاندې تفصیل درکو او موضوع مو د سیاسي چارو لکتون کې سمی یوسف جی سره شریک کړي.
زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریه کې ده یا په یمن کې ده.
نن د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ لمانځو.
اته کنن په بازار کراچي لام کراچي غاډو شل دی شپې ورځ کار
لاس ګلو عمر لرم دا گیزا کری مخم امرل دا کورګم.
د یو شمیر نور موضوعاتو تر څنګ مو را روان اختر هم په یاد دی. د څارویو د بیو او د قربانیو په اړه به واورئ. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا متحده ایالاتونو د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړي. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ ویلي الغامدي د القاعده له بنسټ ایښودون کې اسامه بن لادن سره پر امریکا د 2020 کال د بریدونو پر مهال نږدې پات شوی دی. د الغامدي احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یاد شوی دی. نور لا صدولا لودین نور.
په افغانستان او سیمه کې د القاعده شبکې د موجودیت په اړه د لویدیځو هیوادونو او سازمانونو اندېښنې ورستربلې په ډېرې دودې. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د ولوړپوري غړي حمزه الغامدي پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. دغه وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې د القاعده دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سعید الغامدي یاد کړی او عمر یې هم شاوخوا شپېته کاله خودل شوی دی. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل، د ننګرهار توربوره او سعودي عربستان یاد کړی دی. دوی ویلي چې الغامدي پر امریکا د القاعده شبکې د 2001 کال د بریدونو پر مهال د القاعده شبکې د بنسټ ایښودونکي اسامه بن لادن یو تر ټولو باوري ملګری و. د امریکا بهرنیو چارو وزارت زیاتوي الغامدي په 1990 ملسیزه کې په تاجکستان کې په ترهګری زبریدونو کې ښکیل وو او د 2001 کال دسمبر کې د ننګرهار په توره بوره کې هم له امریکایي پوځیانو سره جګړه کړې. پر دې سربیره ویل شوی چې هغه له بن لادن سره یو ځای افغانستان کې د پخوانی شوروي اتحاد له سرو لښکرو سره هم جګړه کړې. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې القاعده شبکې په افغانستان کې اته روزنیز مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې لوړپوړي چارواکي لا هم په دغه هیواد کې حضور لري. طالبانو تر دې وړاندې دغه ډول راپورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي د القاعده هیڅ غړی په افغانستان کې نشته. دوی په وار وار ژمنه کړې چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور داسې مهال ردوي چې امریکایي ځواکونو د 2022 کال د جولای په 1 نیټه د القاعده دویمه درجه مشر او د بن لادن ځایناستی ایمان الزواهری په کابل کې د یو هوایي برید په پایله کې وواژه. طالبانو هغه مهال د الزواهری وژل تایید نه کړل او ویل په دې اړه څېړنه کوي. بل ورته د امریکا لانګ وار ژورنال ورسپانې تازه د القاعده شبکې د اوسنی مشر سیف العدل په حواله ویلي چې خپل ملګري هڅولي چې د پوځي زده کړو لپاره افغانستان ته ولاړ شي.
واشنگتن د القاعده شبکې پر یو مشر حمزه الغامدي 15 میلیونه ډالر جایزه شي. دوی احتمالي موقعیتونه افغانستان او سعودي عربستان یادوي. لته رسو میاشتو رئیس د څویم ځل دی چې امریکایي او لویدیز چارواکي په افغانستان او سیمه کې د القاعده پر حضور اندېښنه شي. الغامدي څوک دی او د پر سر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت جایزه سپیغام ورکوي. همدا او نورې پښتنې سم همکار اسدالله لودین د سیاسي چارو لښنون کې سمي یوسف زی څخه کړي.
از فکر کوم الغامدي نومونه هم اوریدل شوی او خدای په پته زیږي چې اسامه بن لادن بادګارد پاتې شوی دا واقف سلګونو او بادګارډان لرل. د دې زیات فکر نه کوم چې هغه داسې دی لیډرشپ او د مشري توان ولري. خو القاعده اکثره غړي یا لمن دتلي دي یا هغه کسان چې اسامه بن لادن ته نږدې و هغه وجل شوي دي یا نیول شوي دي. نو اوس هر هغه څوک چې په هر شکل باندې بن لادن او د القاعده شبکې بشرطابه ته نږدې و اوس امریکا فکر کوي چې دوی مشران دي او د دوی ځایناست دي. له دې امله دوی هر هغه کس چې هغه القاعده کې کوچنی مقام لري یا ستر مقام لري یا اهمیت لري یا نه لري دوی ورته اهمیت ورکوي تر څو داسې وښيي چې مونږه القاعده په مکمل ډول باندې تعقیبوو. دوی موقعیت ته یا کابل کې یا توربور کې دوی اصل دغه استخباراتي سازمانونه چې کله چاپ شي ګرځي نو دوی اخیری موقعیت کې هغه شل کاله یا دیس کاله پخوا کوم چې ثابت شوی دی همغه ځای ته اشاره کوي چې په غزي کې اخر ځل لیدل شوی ده. خو زه فکر نه کوم چې دا وخت د القاعده شتون دومره په افغانستان کې قوي وي څومره چې په سوریه کې ده یا په یمن کې ده او بالخصوص د زواهری د وجل کېدو نه وروسته په دغه سیمه کې د القاعده شتون خورا زیات کم شوی ده.
نو سلام بل دی ښاغلی یوسف زای چې د امریکا بهرنی چارو وزارت دغه هیوادونو نمونه نه دی اخیستي، مثلا ایران، سوریه یا مثلا د منځنی ختیځ نور هیوادونه. دوی یوازې د افغانستان او سعودي عربستان یادونه کړې. سره لدی چې د اداله مخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل هم په ایران کې میشته.
ما ارزو کړل چې دوی د استخباراتي معلوماتو تازه نه لري. دوی خاني موقعیتونه خي چې اخر ځل کوم ځای کې لیدل شوی وي ولو کاغه دیر په خوا هم وی او دا امکان لري چې څوک د مړي وخت یو ځای ژوند وکړي. زه فکر نه کوم چې دا وخت په توربوره کې څوک د ژوند کول د پاره مجبوریت ولري که هغه القاعده وي یا بل څوک وي یا بل څوک وي. ځکه چې توربوره یوازې د څه وخت د پاره د ژوند کولو د پاره د پټېدلو د پاره القاعده تعقیب لاندې و دغه وخت کې یو څورو داشتو یا سوابتو د فار د جون کولو یو ځای وو.
او یوسف زای صاحب یو بل موضوع چې د همدې جون میاشتې په ورستوي کې په دوحه کې هم د افغانستان په اړه غونډه جوړیږي، د القاعده شبکې پر دغه مشر باندې د جایزې اعلانول هغه هم په دغه سی یو وخت کې چې دغه غونډه را روانه ده، فکر کوي په دې غونډه به کوم غیز وکړي؟
انا فکر نکوم دا د یو د امریکای له خوا روانه یو سلسله ده، هر وخت په مختلفو وختونو کې ځینې مشران په لستونو کې اچول کیږي یا ځینې حذف کیږي یا ځینې وجل کیږي. زه فکر نکوم چې د حمزه په لست کې اچول یا انعام ور باندې مقرر کول دا به د دوه له کانفرنس سره کوم تړون ولري. د دې وړاندې امریکایانو سوزن رسمن ویلي دي، لوړ پچار وکړ ویلي دي چې د افغانستان نور بالقوه د القاعده شبکې لخوا د افغانستان دننه امریکای ته کوم خطر متوجه نه ده او دا په بار بار ویلي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا څلور میاشتې مخکې ویل چې د القاعده لخوا په افغانستان کې اته روزنیز کمپونه او مرکزونه جوړ شوې دي. بیا د امریکا لانګوار ژورنال ورسپانې د القاعده مشر سیف العدل ته منسوبې مقالې ته په نسبت ولیکل چې سیف العدل خپل جنګیالي تشویق کړي چې افغانستان ته ولاړ شي او هلته پوځي زده کړې ترلاسه کړي. اوس هم د حمزه الغامدي د موجودیت په اړه احتمالي موقعیت افغانستان خودل کیږي. څه فکر کوي دغه له طالبان سره د القاعده اړیکې دا هم جنجالي دي؟ طالبان نه مني او لویدیز چارواکي تاکید کوي چې نه، القاعده له هم په افغانستان کې شته او مرکزونه لري. په دې اړه باندې تاسو تحلیل او موندنې څه کوي؟
زه فکر کوم اول خو چې دا مضمون لیکل شوی دا القاعده دی ممکنه او سني مشر یا د ظواهر جانشین په طرف نه ده لیکل شوی، کو بلچا خپل نوم باندې مضمون لیکل دا کولانګوار جوړال چې استخباراتي اورګان دی وي دا فکر کوي چې دا سیف العدل لیکلی دی. حال دا چې القاعده له طالبانو سره دومره احتیاط کوي چې خپل مشر په کابل کې ووژل شو، دغه د وژلو څو د طالبانو دغه د وژلو نه انکار کړی دی، د هغه هلته وجود د وژل چې د القاعده دپاره یو ډول افتخار ده چې د امریکایانو لخوا هغه د دوی په اصطلاح شهادت ورسوي، دغه منل یا نه مني ترسو طالبانو ته صدمه ورسیږي. خدا رقم مضمون لیکل چې القاعده ولا د افغانستان ته ولاړ شي دا ماته داسې حقیقت نه لري ښکاري. زه فکر نه کوم چې دا وخت القاعده افغانستان کې کوم فعال حضور ولري. ممکن ځینې افراد د څه وخت لپاره ایران او افغانستان او پاکستان په دې فرادي کرخو کې د خپل بقا لپاره یا د ژوند د پات کېدو لپاره وګرځي. خدا په دې باندې نه چې د کمپونو په شکل باندې اوسېدل دومره افراد نشته چې کمپ ترې جوړ شي.
د سیاسي چارو شنونکو یو خبريال سمي يوسف زاي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي دفتر یا اوچا وایي دا مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کارونو لګیا دي. وچا دغه سرګندونې نن چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړی دی. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړی دی. وچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت وړاندې په خبرونه کې تفصیلي راپور لرو. کرکټ ته مخه کړو. دا کرکټ نړیوال شورا په یو تازه خبر کې ویل دي چې د افغانستان د ملي لوبډلې آل راونډر لوبغاړی محمد نبی عیسی خیل یو ځل بیا د شلوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې اول مقام ګټلی دی. د آی سی سی په خبر کې راغلی دي چې محمد نبی په روان شلوریز نړیوال جام کې د نیوزیلند په وړاندې په توپا چون کې دوه لوبغاړي وسوځول چې له امله هغه د آل راونډرانو په قطار کې اول مقام ته رسیدلی دی. دغه راس د شولوري سوسیالیو د توپچونکو په ډلبندۍ کې بیا راشد خان دریم او فضل حق فاروقی شپږم مقام ته رسیدلی دي. که څه هم تر دې دمه د شولوري زو لوبو د لاس غوره توپونکو په ډله کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، خو رحمان الله ګربز په روسیو دوه سیالیو کې د غوره لوبو له امله اته مثبت نمرې اخیستې دي او دولسم مقام ته راغلی دی. که هغه په پاتې سیالیو کې هم ښه وځلی شي نو په لسو غوره توپونکو کې به یې نوم راشي. د ویلو ده چې د روان شلوریز نړیوال جام تر پایا پوري به د لوبغاړو په دې مقامونو کې ډیر بدلونونه نراشي. نن په دې نړیوال جام کې د سریلانکا او نیپال لوبه د باران له امله ونه شوه. د استرالیا لوبډلې په 9 وکټو نامیبیا ته سخت مات ورکړه، او د کابل په وخت و بچي د امریکا د متحده ایالاتونو او هند مسابقه ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صف 12 شپږنی په ټول افغانستان کې د رادیو لارې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولای شي. په داسې حال کې چې لوی اختر پر رسیدو دی، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو وایي چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله قرباني لپاره د څارویو د پیر توان نه لري. د څارویو پلورونکي هم وایي چې سږ کال د څارویو بازار څه پیکه غوندې دی، چې علت یې د دوی په ټکو د څارویو لوړه بیه او د خلکو کمزور اقتصاد ګڼي. د طالبان حکومت د کابل ښاروالي ویان دوی چې دغه اداره د څارویو د خرڅلاو په بیه کنټرول نه لري، خو د نظم لپاره د څارویو د پیر او پلور ځانګړي ځایونه مشخص کړي دي. جزئیات ته سنا کاکړ پوره پورې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لوی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي اقتصاد یې کمزوری شوی او سږکال د قربانۍ لپاره د څارویو د پیرلو توان نه لري. د کابل ښار اوسیدونکی افندي وایي دا درې کاله کېږي چې قرباني یې نه ده کړې.
قرباني ثواب لري، دا یو اسلامي طریقه ده. په خو هم کړي دي، اوس یې مشکلات موږ دی لرو چې موږ پیسې پیل نه لرو، موږ د قرباني پیسې هم نه لرو، حتی د یو په نخوتو پیسې موږ نه لرو، حتی د جوړه پلاستیکي چپلکو پیسې موږ هم نه لرو چې موږ خپل مسیانو اولادونو ته ورکو چې اختر تللی کې.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله چلاسی کراچی لري هم ازادي راډیو ته وویل چې کار یې ښه نه دی او سکل د ضعیف اقتصاد له امله قرباني نشي کولای.
مخکې تیرو کلونو کې کار روزګار ښه و، بس قرباني م کوله. سکل بس دومره کیږي چې اله کور پامل پیوچلو نشو کولای چې قرباني وکړو.
پورته وخت کې شمیر مالداران چې خپل سروي خرڅلاو ته ایستلی وای بازارونه سړ دي. یو لدوی څخه عبدالوحید ازادي راډیو ته وویل
نه د هر بازار کې مثال 20
په هر بازار کې چې شل تر دیش سروي وړو له یو یا دوه څخه ډیر نه خرچي کی، به ډیر لوړ دي. خلک هم چې راضي به کوي بیا نه اخلي. په تیر کلونو کې اواید خو سپما به مو هم کوله، اوس ډیر لږه ګټه پاتې کیږي. مقصد ورځ تیرو.
یو بل مالدار اکبر هم ورته شکایت لري.
مخو وایي بولی و گنجته ځکه زیاتره چې ولو کمزور شي پورې پلاټه کې ولو، ځکه چې کاروبار د خلکو څو ضعیفه ده. په ښه شي وس نه سوه رسېده، کمزور شی ډېر خرڅېدو، وړ شی ډېر خرڅېدو، په غټ شي باندې وس نه رسېدو.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي وایي چې د څارویو په نرخونو کنټرول نه لري، خو په کابل ښار کې د پیر او پلور لپاره ورته ځانګړي ځایونه ټاکلي دي. د دې ادارې ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
دا بخشه کنټرول نرخ مو کوم مورید نه
د چارویو د خرڅلاو په برخه کې مو کنټرول نه لرو، خو د کابل خاروالۍ د چارویو د خرڅلاو لپاره ځانګړي ځایونه ټاکلي او له هغه څخه د پاتې کثافات لپاره هم ځانګړي ځایونه ټاکل شوی.
هر کال د لوی اختر پر رسیدو سره د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه ګڼ شمیر مالداران خپل چاروي د خرڅلاو لپاره د کابل د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو بازارونو ته وړي، او خلک هم د قربانۍ د څاروي د پیرلو لپاره ټاکل شوی سیمو ته ځي. خو د طالبانو له بیا واکمنېدو او په کورنیو کې د بېوزلۍ او بیکاری له ډېرېدو وروسته د خلکو او مالدارانو په خبره د څارویو د خرڅلاو بازارونه دومره ساړه شوي دي چې ځینې کورنۍ وایي د قربانۍ تصمیم نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په دې وروستیو کې په خپل نوي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې به د روان کال له مې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې 12.4 میلیونه وګړي د خوړو له شدیدې ناامنۍ سره مخ شي، چې له دې ډلې 2.9 میلیونه کسان له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي د اوو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي پرون سه شنبې خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. کربي زیاته کړه چې واشنگتن به د جیو په غونډه کې چې د پنځشنبې او د جمعې په ورځو په ایتالیا کې جوړیږي پر روسیې نوي بندیزونه او همداراس د دې هیواد پر صادراتو کنټرول اعلان کړي. لویدیځ هغه لارې چارې لټوي چې د روسیې له کنګل شویو شتمنیو څخه ترلاسه شوي عواید له اوکراین سره د مالي مرستې په توګه وکاروي. شغلی کربي زیاته کړه چې لویدیځ هیوادونه به د روسیې د جنګي ماشین د لګښتونو د لوړولو هڅو ته دوام ورکړي.
ازادي راډیو تا ورجونی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ملګرو ملتونو خپلواکو څیړونکو نن اسرائیل او څو فلسطیني وسلوالې ډلې په جنگي جنایتونو تورن کړې. د ملګرو ملتونو د دغه څیړونکو کمیسون مشه ناوې پیلي ویلي دا مهمه ده چې له ټولو هغو کسانو سره چې په دغو جنایتونو کې شکیل دي حساب کتاب وشي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا یاد کمیسون د 2023 کال د اکتوبر لومې وروسته موده کې چې د اسرائیل او حماس جګړه پیل شوه د جنگي جنایتونو یادونه کړې ده. حماس چې د امریکا او اروپا ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل برید وکړ چې 1200 کسان یې ووشل او 250 نور یې برمته کړل. له همغې نیټې اسرائیلو پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي چې تر اوسه پکې د غزې د روغتیا وزارت په وینا څه باندې 2500 فلسطینیان وژل شوي دي. بل لورته د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړ پوړی قمندان او درې نور وسلوال وشل دي. روټرز خبري اژانس د درو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی یاد شوی لیکلي چې د خبريزونه د سیشن بي پورس نا وخت شوی. د روټرز په وینا حزب الله د خپل وشتل شوی قمندان وژنه تایید کړی او هغه طالب عبد الله چې په ابو طالب مشروعیت کړی دی. په خبر کې د اسرائیلي لوري په حواله راغلي چې حزب الله د دغه هوایي بریدونو په غچ کې د جوان پل وړو چې د اسرائیل لخوا اشغال شوی 50 توغندي وشتل دي. د لبنان حزب الله ډله چې د ایران لملاتړ برخمنه ده د تیر کال د اکتوبر لومې چې د غزې جګړه پیل شوې له اسرائیلي ځواکونو سره بریدونه تبادله کوي.
له خبرونو ور اخوا
نن د جون 12مه د ماشومانو د جبري کار د مخنیوي نړیواله ورسته سش کال د دې ورځې شعار پر ژمنو عمل او د ماشومانو د کار پای اعلان شوی او دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې د ماشومانو له جبري کار سره د مبارزې په هدف لمانځل کیږي. د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې په افغانستان کې د کورنیو اقتصادي وضعیت خراب شوی او ډیری ماشومان ښوونځیو ته د تګ پر ځای سختو او درنو کارونو ته اړ شوی دي. د ماشومانو د حقونو یو شمېر فعالان وای افغان ماشومان د خپل اساسي حقونو لکه د زده کړې او لوبي کولو به برخې شوي دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې چې فیروزه عزیزي چمتو کړي.
نن د جون 12مه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د کار نړیوال سازمان ILO په ټوله نړۍ کې خپل شریکانو سره د ماشومانو د وضعیت او کار په اړه د پوهاوی لوړولو او د دې نړیوالې ستونزې د لمنځه وړلو د هڅو په هدف نمانځي. دغه سازمان د دې ورځې په مناسبت په خپل ایکس پاڼه لیکلي ماشومان باید زده کړې او لوبې وکړي، تجربې ترلاسه کړي او نوښتونه رامنځته کړي. همدارنګه د ماشومانو کار ته باید پای ورکړل سي. دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو محدودیتونو له امله سلګونه زرنجونې تر شپږم ټولګیو پورته له زده کړو بې برخې شوي او زرګونه نور ماشومان د سختې بېوزلۍ او د خپل کورنیو د اقتصادي ستونزو له امله له زده کړو بې برخې او سختو او درنو کارونو کولو ته مجبوره شوي دي. اتکلان روهیت په بغلان ولایت بلخومری ښار کې یو بازار کې پر کراچۍ یعنی لاسګاډي کار کوي.
اتکنن په بازار کراچۍ لاهم کراچۍ غوښمه شو دی چې په ورځ کار کوم. کورګا کارم په غالي او کافته کې کله یو غیر مکتب ته ځم کارم زه.
یو بل افغان ماشوم لاسکلن حمزه وای په خوست ولایت کې د یو مستری یعنی جنراتورونو جوړونکو شاګرد دی او په ورکشاپ کې ورسره کار کوي. دای وای مجبور دی چې له سهار تر شپې کار وکړي او خپل کورنۍ سره مرسته وکړي. حمزه ازادي رادیو ته وویل
لاسګل عمر لرم دا غیږي دا ترې مخم امروز د کورګم سلو پیر کې ویډیو یې هغه څه ګرام دولنه موږ د خپلو دوه چې باید موږ څنګه ماکو زار مونږ چې باید مو هغه څنګه مختبه یې راوي د لسنه په لري وای باید تر مې باید تعلیم کړه وای تعلیم ګټه لري اوب کې ګم چې دای لو بکی دای رکی څنګه خوام دین څنګه لای وعلیکم مسئولیت بغوړی وی.
یوازې حمزه او روهیت نه دي چې کار کوي بلکې زرګونه نور ماشومان هم په ورته شرایطو کې ژوند کوي. دا ماشومان په ورکشاپونو، سړکونو او آن درانه او سخت کارونه کوي چې له خپلو اساسي او لومړنیو حقونو لکه د زده کړو او لوبې کولو له حقه بې برخې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي صفا چې میړه یې مړ شوی ازادي راډیو ته وویل مجبوره ده چې خپل 12 کلن زوی د کار لپاره بهر ولېږدوي.
په
زوی می دولس کلن دی ناروغ هم دی پختورگی درد کوی دوی موچرو تا سپرلی پیدا کوی طالبان ها ماشومان چه به هر کار کوی نی پریگ دی چه موچرو تا سپرلی پیدا کری زوی می دی سپرلی پسر لس افغانه اخلی نو پورس که لی پینزو تشپگو موچرو تا کار کوی
ده کابل خار یو بلا وسیدون که مینا وایی سره لدی چه زامن یه خونزیو تا ده تک لیواله دی خو مجبوره ده چه پر حقوی کار وکری
خوانزی و تایلی والتیاش تا خو پیسی نشتا نه پوشاک لری نه چخاک لری خو دیر غواری چه درس بوایی
ده ملکر و ملتونو ده بشری چارو ده همغکی دفتر شاو خوادوه و نیورانده ده کورانه و ده خزینه سرپرستانو ده خوادو ده نخواندی تو پارا پی و راپور که ویلی وچه او سنای حالت په دغه کورنیو کې لوخت وړاندې د انجونو ودولو او د ماشومانو د کار کولو لامل سوای دی. په ورته وخت کې د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو وضعیت خورا کړکېچن دی. د دوی په باور د اوسنیو اقتصادي او ټولنیزو شرایطو له امله ډیری ماشومان ښوونځي ته د تلو پر ځای سختو کارونو ته اړ کیږي چې د زده کړې او ماشومتوب اساسي حق ترې اخلي. د ماشومانو د حقونو فعال او د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب د څانګې پخواني مشر نجیب الله زدران ببرکسي ازادي راډیو ته وویل
د ماشومانو د درانه کارونو د شاخه کارونو لپاره هغه تدابیر دادي چې تا خلپ د اوس وخت کولای شي چې چارواکي د کورنیو د اقتصاد سطح لوړ کړي. دا د دولت مکلفیت دی چې د کورنیو د ماشومانو وضعیت ته په خاصه توګه پاملرنه
دای لنړیوالې ټولنې او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دغو ماشومانو د حالت د ښه والي لپاره لا زیاتې مرستې وکړي او زده کړو ته د هغوی د راستنېدو لپاره عملی حل لارې چارې ولټوي. د ماشومانو د کار او د هغوی د پالنې په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د جون دولسمه د ماشومانو د کار پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي تر څو د کارګر او ماشومانو حالت وڅېړي او د دوی د کار د ختمولو لپاره هڅې ګړندۍ کړي. دا ورځ په لومړي ځل په 2002 کال کې د کار نړیوال سازمان ILO لخوا ونومول سوه. سږکال د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې شعار دا دی چې راځئ خپلې ژمنې پوره کړو او د ماشومانو کار پای ته ورسوو.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند د ولایت څخه خبرې کوم. د ناوی د ولسوالۍ څخه د هلمند په ولایت کې د طالبانو داسې کیسې شروع کړي چې د ملایانو څخه زکاتونه ټولوي. ملایان ډېر ستړي دي او ډېر خوار دي، نو دغه پیغام نشر کوي په ازادي راډیو کې. نو ډېر در بدر دي دا ملایان د امامان مسجد کې دوه کورې یو خوروار سلمنه یا 200 منه غنم ورسېږي دا دوی نیمه کوي ورسره. نو ډېر دغه شروع کړی دي چې دغه ورسېږي د زموږ پیغام نشر کوي.
السلام علیکم، زه منور د روزګان ولایت نه خبرې کوم. موږ غواړو چې موږ ته مکتبونه فعاله شي. موږ په روزګان ولایت کې مکتبونه نشته، که یې هغه مرور سم اقتصاد یې نه دی برابر، ترتیب یې خراب دی، نظم یې نه دی برابر. ور موږ روزګان ته باید پاملرنه وشي. موږ غواړو چې زموږ مکتبونه فعاله شي، ښوونځي فعاله شي. وسلام.
د ازادي راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وایو. زه د هلمند ولایت څخه مرکز هلمند سره خبره کوم چې دلته خو کارو کسب روزګار هیڅ نسته. کورنۍ کې یو مشر هغه 200 افغانۍ د ورځې پیدا کوي، په 200 افغانۍ باندې خو یوه لار نه نیوه کیږي. نو دې کورنۍ کې 400 ماشومان دي، هغه ټول دي یو 500 د ورځې راوړي، بل سلی د ورځې راوړي، بل څو راوړي. بس دغه ژوند دي، دا رقم یې د ژوند روان کړي، دا ژوند دي، دا خوراک ده. نور یو کارو کسب دلته افغانستان کې نسته که یو سړی هغه 200 افغانۍ راوړي کورنۍ ته.
السلام علیکم، زه انصاف مکنول ولایت پنهال پاکستان کې یم. موږ غواړو چې ملګرو ملتونه د افغانستان خلکو سره پاکستان کې او په افغانستان کې نیغ په نیغه نغدي مرسته وکړي، نغدي پیسې به اچول وکړي چې هر سړی په خپله خپله ضرورت په خپله لغه کړي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.